السلام علیکم د غرمې 12 بجې دی په دې خبري غړې کې زه نجيب عامر تاسو قربایم په دې خبرونه کې په ترنول کې د پاکستان په امنیتی سرتیرو د بریډ همدارنګه د ویجرګي لوخا وزیرستان کې د سولې د هڅو د الطاف حسین د نیول کېدو نه پس د حالاتو د پاکستان په نوي بجټ باندې مرکې او راپورونه لرو د دې هر سن وړاندې ورزو مجید بابر ته او د دې محل خبرونه ترې اورو
ولد مشال خبرونو سرټکی په اسلام آباد او باجوړ قبایلی سیمه کې په امنیتی سرتیرو باندې بریدونه شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د اوتماندو وزیرو لوی جرګې د شمالي وزیرستان ولسوانی غږ کړی چې تر څو حکومت سره د دوی مذاکرات کامیاب شوي نه وي کړی مکوي. په لندن کې د الطاف حسین د گرفتارۍ نه پس په کراچۍ ښار کې بلوي راپارېدلې دي او احتجاجي ناسته دوام لري. اوست مشال خبرونو تفصیل. نن سهار د اسلام آباد سره نږدې په ترنول سیمه کې د امنیتي چارواکو په یو موټر بمبي چاودنه شوې چې د عسکري سرچینو په وینا په کې د دوو افسرانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د فتح جنگ ریجنل پولیس افسر مشال لیډیو ته وویل دوی ته څرګندنه ده چې دا یو ځانمرګي برید وو او که بمبي چاودنه. تر دې دمه د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د باجوړ قبایلي سیمې په کږه ماموندو کې د وسلوالو لخوا د امنیتي سرتیرو دوه غړي وژل شوي ولې درې زخمیان دي. د عسکري قوتونو سرچینی وایي چې د وسلوالو لخوا په یاد سیمه کې بارودي مواد په ځمکه کې پټ خښ شوي وو چې نن سهار هغه توکي د عسکري قوتونو په روان ګاډي وچاودېدل چې پکې ورته مرګ ژوبله ورسېده. بلخوا د پولیټیکل انتظامیه د کنټرول د دفتر په وینا چې ګنې دا پېښه د وسلوالو لخوا یو برید و. د دې پېښې پرامچا په غاړه نه اخیستې. پرون په بنو کې د شمالي وزیرستان د اوتمانځای وزیرو د لوی جرګې مشر حاجي شیر محمد یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې حکومت دوی ته یقین دهاني ورکړې ده چې په سیمه کې د امن راوستو په مخه د مذاکراتو ترسره کېدو پورې به پوځي عملیات نه کیږي. دغه خبري غونډې ته د وینا پر مهال حاجي شیر محمد وویل
پیسہ نہ دو کرے اور بل میر تو پولیٹیکل ہے جب آرمی جس کی ماضی کا مشمل نستی اگر میں یقین رکڑا جائے کہ کلا میر پرشان کی کا مذاکرات کامیاب نشی جو تو حکم خبر کے امیر اعلان ہوتی اگر نہ بات جو دو کرو ایک سی پانا مست جو میر تو سر وعدہ دو اور پرشان نہ عمل نہ.
حکومت داوا کوي چې د شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې پاکستانی او غیر ملکی وسلوال پټ دي. په دې مخه د دغه هیواد جنگي الوتکو 13 میاشت بمباري هم کړې وه. بس لاغي په زرګونو کورنۍ د یادو سیمونه بې کوره شوې دي. په لندن کې د متحده اقوامي موومنت د مشر الطاف حسین د گرفتارۍ نه پس په کراچۍ کې هنګامه راپارېدلې دي. په دغه ښار کې د دغه ګوند پلویانو لخوا احتجاجي ناسته د تیر ماښام راهیسې دوام لري. د دې ترڅنګ په دغه ښار کې د امنیت وضعیت ترنګلې ده او تیره شپه نامعلومه کسانو اته ګاډي سوځولې دي. د کراچۍ ښار په ګډون د سیند صوبې په یو شمېر نورو ښارونو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بند دي او امتحانات ځنډول شوي دي. بسونو او رکشو او موټرو ته ورونه اچول شوي دي. متحده قومي مومنت د دغه ښار تر ټولو لوی سیاسي قوت ګڼل کیږي. د یاد ګوند یو مشر اظهار الحسن د خپل ګوند په پلویانو غږ کړی دی چې پورمنا ارامه او متحد اوسه یو زیاته کړی ده چې د دوی ګوند هر ډول غیر قانوني هلې ځلې ردوي. په یاد ښار کې دغه ناکراري پس له هغې راپورته شو کله چې پرون د راپورونو له مخه الطاف حسین په لندن کې د پیسو د غیر قانوني ځان سره د ساتلو په تور د پولیسو لخوا ونیول شو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن به په برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغان ځواکونو سره د مرستو په اړه خبرې کیږي. په دې غونډه کې به له افغانستانه د ناتو ځواکونو پر ایستلو هم خبرې وشي. ټاکل شوې ده د روان میلادي کال تر پایه د ناتو ټول جنگي ځواکونه له افغانستانه ووزي. له افغان ځواکونو سره د ناتو د مرستو په اړه د ناتو سیکرټري جنرال اندریس فوغ راسموسن پرون په برسلز کې خبریالانو ته وویل
We are just months away from completing
دوی مونته یوازې څو میاشتې پاتې دي چې د جګړې تر ټولو اوږد ماموریت مو چې په افغانستان کې دی بشپړ کړو. په یعنی حال کې به مونږ په افغانستان کې د خپل نوو ذمہوارو په اړه خبرې کوو. ټول نوي کال افغان ځواکونه وروزو سلام مشوره ورکړو او مرسته ورسره وکړو. د ناتو په غونډه کې د ناتو د دفاع وزیرانو ترڅنګ د ایساف د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي د یورپي یونین د بهرنیو چارو د مشر کاترین آشتن او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد یان کوبش ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې برخه واخلي. امریکا پرون په قرغیزستان کې د مناس هوایي اډه بیرته دغه هیواد ته وسپارله. له دې اډې امریکایي او ناټو ځواکونو په تیرو 14 کلونو کې افغانستان کې میشتو خپلو پوځیانو ته جنګي او غیر جنګي سامانونه رسول. د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر نیشا ډي سي بیسوال د مشال ریډیو قرغیز څنګه ته د مناس هوایي اډې په اړه وویل، په افغانستان کې په ټولو هڅو کې مهمه ونډه لرله. د دوه اړخیزو تړون له مخې دغه نقش پای ته ورسید. موږ د دې درناوی کوو. د امریکا له لوري د دې اډې د استعمالې دو چارې د قرغیزستان ته سپارو. د قرغیزستان پارلیمان یو کال مخکې پریکړه کړې وه چې امریکا دې دغه هیواد دغه هوایي اډه د 2013 کال د جولای تر 11 خالی کړي. سعودي عربستان وایي نور 114 تنه د میرې په نوم د سالنډۍ په ناروغۍ اخته شوي دي. دغه ناروغي په میرې مشهوره شوې ده، یعنی د منځني ختیځ د سالنډۍ ناروغي. پرون د سعودي عرب دولتي ایجنس خبر ورکړ چې دا تایید شوې ده چې 678 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او تر اوسه دې ناروغۍ 202 کسان وژلي. کوم کسان چې په دغه هیواد کې په میرې اخته شوي دي، په هغو کې د 250 کسانو علاج روان دی. د دې ناروغۍ دوه کاله مخکې انکشاف شوی و. جراثیمي په نړۍ کې په خپرېدو دی، خو سعودي عرب د دې ناروغۍ اصلي مرکز دی. د مئی په 9 ایران ویلي وو چې د یوې 350 کلنې ښځې ژوند میرې ناروغۍ د کرمان په ښار کې واخیستو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مجید بابر نو اوریدل. په دې خبرې غړې کې مهم موضوعات مو درته راټول کړي. وابوري چې د اسلام آباد سره نږدې په ترنول سیمه کې د پاکستان په امنیتي چارواکو برید کې 15 کسان وژل شوي. د عثمانزو وزیر او مشران وایي د طالبانو حکومت سره په اړیکه کې دی او د اوربند هڅه کوي. په لندن کې د الطاف حسین د نیول کېدو نه پس کراچۍ کې حالات توجند دي. الطاف حسین ته څه سزا کېدای شي؟ یو قانون پو موږ غوولې
میکسیمم د دې سزا چې کم دا زیات نه زیات 14 کاله ده. خو دا 14 کاله خلکو ته کم ملاویږي. د دې ایوریج سزا چې کم خلکو ته ملاویږي هغه د 3 او 4 او 5 کالو پورې ده.
د پاکستان د نوي مالي کال بجټ اعلان شو. په دې کې د بلوچستان او پښتونخوا ونډه څومره ده؟
او په دې کم سترګیا کې کارونه اعلان کړي دي. دا د سندو د کراچۍ د پار د پنجاب د پار دي، معنا د خیبر پښتونخوا او د جنوب پښتونخوا همنځنۍ پښتونخوا د دې د پار نشته.
د پښتونخوا سوداګر وایي قلنګ اخیستون کې ترې په زوره پیسې غواړي. په دې سربېره نور راپورونه هم لرو. تر پایه مو بدرګه کړئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان پوځي سرچینې وایي چې نن د راولپنډۍ په ترنول سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګډو باندې برید شوی دی چې په دې کې د سو افسرانو په ګډون د 15 کسانو د وژل کېدو راپورونه دي. د دې پیښې په اړه د راولپنډۍ د پولیسو ریجنل افیسر اختر عمر حیات لالی کا مشال ریډیو سره خبرې وکړې، خو دوی دا سپیناوی ونه کړای شو چې دا ځانمرګې برید وو که بمې چاودنه. د نورو معلوماتو لپاره ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. رابعه، د دې خبر تفصیل.
ډیره مننه. د راولپنډۍ ترنول سیمه سره نږدې د حساس ادارې په ګاډي چې د هغه ځانمرګي برید په نتیجه کې د پوستو افسرانو په شمول 3 سیویلین چې دی هغه وژل شوي دي. پاکستان سرکاري ټي وی چې دی هغه وایي چې سهار تقریبا 6 منټه پاس 9 بجې د حساس ادارې په غاړي خودکش حمله شوې ده. د آی ایس پی آر تر مخه چې دی په دې کې لیفټیننټ کرنل ظاهر شاه، لیفټیننټ کرنل ارشد او 3 سیویلین وژل شوي دي. نجیب امیر په دې د دې پیښې غندنه چې دا نواز شریف په سختو ټکو کړې ده، او دغه رنګ صدر ممنون حسین هم د دې پیښې غندنه کړې ده. او بل دا چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی د پیښې په اړه د پنجاب پولیسو مشر نه رپورټ هم غوښته دي.
رابعه، کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت قبول کړي؟
لا تر اوسه پورې داسې څه خبر مخته نه دی راغلی چې چا د دې پړه منلې وي.
ډېره مننه. زموږ همکار رابعه اکرم خان وه په اسلام آباد کې چې په ترنول کې د شوې ځانمرګي حمله په اړه تاسو ته معلومات ورکول.
ک پختو وای مشال ریڈیو وار
پرون په بانو کې د اوتمنځو وزیرو یو لوی جرګه وشوه چې په کې قومي مشرانو وویل دوی د امن دراوستلو لپاره هلې ځلې پیل کړي او د حکومت تر څنګ د طالبانو سره هم په اړیکه کې دي. دوی په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستان د پاکستان پوځ له هم د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دی چې له امله د دوی یعنی د جرګې د مشرانو هڅې تر سوال لاندې راغلې دي. نور تفصیل د بانو نه عمر دراز وزیر تاسو ته خپل راپور کې درکوي.
خبری غونډه پر مهال حاجی شرم احمد ناچ کلاو پختل شول چې د امن لپاره په دې مزل کې کم خندونه مخې ترازی دا غې لپاره سه پلان لرئ. په جواب کې دوی وایي
امیر خو فکر راغی چې موږ سره کوم ملګری دي هغه سنجیده هدي او اخلاص هم لري او دا رنګ امیر امید ده چې امیر د ملک مسلمان چې دي هغه د کتاب امیر ته د یقین روکړی دی چې تاسو مختار ته ځای میر تاسو بیا څه وکړي او دا رنګ چې نیر کو اټی نه دی دی ها هغه ته میر ویلې دي چې کچره تاسو دا بیا څه جنې دی امیر د سورې ها او د مسرن خبره باندې
دا یو بل سوال په جواب کې چې په خلکو تاسو غږ کړي چې کړي دې نه کوي آیا دولت هم جرګه ته دا یقین ورکړي کدغه د جرګې خپل پریکړه ده. حاجی شرما احمد وای
د خلاو وزارت نه دا اوس ولاګه ده چې میر د مکمل پرشن فیصلہ نہ دو کڑی او بل میر دے پولیٹیکل ہے جے آرمی دے کیما دی کا مشمول نوستی اگے میں یقین رکھڑا ہے کہ کلا میر ترشن کی کا مذاکرات کامیاب نشی جو تو حکم خبر کے امیر اعلان ہوتی اگے نہ بات جو دو کرو ایک سی پنا مخت جو میر تو سرا وعدہ دو او بے دے پرشن نہ عمل نہ او حال نہ کرن او جو کہ میر حکومت نہ دو کہ دے فوجوں نے سرا رابط دا مضبوط کو پا لکاک سے نئی نئی دین تا درمی بیا گے وجہ امیر خالتا تصویر سے مشکلات
د شمالی وزیرستان یو بل مشر چیف آف کابل خیل ملک شاه جهان مشال ریډیو ته وی یو ځل چې د امن راوستلو په مخه روان شوی وړاندې به خپل سفر کوي
خپل منځ سره لکه دا مهنت شروع شوم نن نه دغه نتیجه وروته چې غونډه باندې ته پیوځي شوی ګانه اګه وزیر دی کا دور دی کا لمون دی کا مشرون دی ګانه مې د حکومت نه دا امید څه تیسې مې زه د امن په لول باندې راوونې ان شاء الله مذاکرات مخت نور درې می او دلته مذاکرات شد ان شاء الله ګان چې هر څه مشکلات چې موږ در مخ نیوای کې هغه نه خو امن په طرف موږ نه ګمځ نه هم مخت درې می ګان خو چې اور مخت شي بس موږ دا امید ده چې دا هغه می څه سوتي امن ګان
خبري غونډه کې مشرانو دا هم وي دولت سره په تر سره شو غونډو کې دا وځه کړي چې د امن پر ځای کول لپاره د جرګه ته وخت ورکړي او کا دولت عملیات کول غواړي نو دوی ته د پډاګه کړي چې بیا خپل اولس کډا کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
عمر دراز وزیر چې تاسو ته معلومات تر کول چې په سیمه کې د جرګې د لارې د امن دراوستلو هلې ځلې کوي. د لندن د پولیسو لخوا د ام کیو ام د مشر الطاف حسین له نیول کېدو وروسته د پاکستان په کراچۍ ښار کې وضع کړکېچنه ده. په دغه ښار کې تیره شپه نامعلومه کسانو لخوا ته ګاډي هم سوځول شوې دي. د دې ترڅنګ د ام کیو ام ګوند په زرګونو کارکنان په دغه ښار کې راټول شوي او د خپل مشر د خوشي کېدو په موخه په احتجاج سر دي. تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
د لندن پولیسو لخوا د ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین د نیونې وروسته په کراچۍ کې د دغه ګوند پلویانو لخوا احتجاجي ناسته تیر ماښام شروع شوې ده او لا هم روانه ده. د یاد ګوند په زرګونو غړي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي د کراچۍ په نمایش څلور لارې کې راټول شوي او د خپل ګوند د مشر الطاف حسین د خوشی کېدو غوښتنه کوي. مظاهرین د تیر ماښام راهسې په پر لپسې توګه د خپل مشر الطاف حسین په حق کې ناربازي کوي. بلخواتا تیرشپا د کراچۍ پایشه منزل نازم آباد نوې کراچۍ لانډی کورنګۍ اورنګي ټاون او یوشمیر نورو ځایونو کې نامعلومه کسانو اته گاډي سوځولې دي. د ایم کیو ایم ګوند مشرانو د دغه ډلې پلویانو باندې غږ کړی چې خپل جذبات په قابو کې وساتي او هر ډول تاوتریخوالي څخه ډډه وکړي. د یاد ګوند رهنما ډاکټر فاروق ستار په دې اړه وایي ډاکټر فاروق ستار خپل پلویانو ته وایي باید شرپسند عناصرو ته دا مقور نکړي چې هغوی د دې موقع نه په ګټې اخیستنې سره د تشدد پیښې رامنځته کړي. د ایم کیو ایم ګوند د مطبوعاتي څانګې مسول قمر منصور مشال رډیو سره په خبرو کې په کراچۍ ښار کې تیره شپه د تشدد رامنځته شوو پیښو کې د ککړتیا څخه انکار کړی او ویلي دي هغه خلک چې ګاډي سوځوي یا د تشدد نور کارونه کوي هغوی د دوی د ګوند غړي نه دي. خو د دې باوجود هم نن په کراچۍ خار کې ویرا خوره ده. د خار په زیاتره برخو کې بازارونه، پېټرول پمپونه او تعلیمي ادارې په مکمله توګه بند دي. په سړکونو د سورلو بسونه هم د نشت برابر دي. د کراچۍ د ترانسپورټرانو د اتحادیه چارواکي حاجی ثواب مشال رډیو ته ویلي تر اوسه دوی ګاډي سړکونو ته نه دي وستلي او حالاتو ته په کتو سره به دوی د ګاډو چلولو یا نه چلولو پریکړه کوي. کراچی کی د برطانیہ ہواد قونسلگری تڑل شویدا ریاد قونسلگری د ویان په خبره دوی دا قدم موقتی اخیسته او د څو ورځو وروسته به دغه قونسلگری خپل کار د پخوا په څیر بیا شروع کوي. د ځای رسنۍ تر مخه د سین صوبې په حیدرآباد، نوابشاه، لطیف آباد، ټاټا، لاړکانه، سکر، شکارپور او په نورو برخو کې هم کاروبارونه او تعلیمی ادارې تړل شوی دي. د دې ترڅنګ د ایم کیو ایم ګوند کارکونانو په پیښور، لاهور او اسلام آباد کې د لندن د پولیسو لخوا د دوی د مشر الطاف حسین د نیولو په ضد مظاهره کړي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د الطاف حسین په نیول کېدو د پاکستان د حکومت خبرګون سدیده پښتانه مې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله نو کړه. هغه یې دا سیرت ویل
ایم کیو ایم مشر الطاف حسین چکم په لندن کې راغی گرفتاری چکم د اغه وروسته په پاکستان کې کمن اول د حکومت خبره وکړو. نو د سین گورنر چکم د ډاکټر اشرت العباد اغه 13 ورځ د وزیر اعظم نواز شریف او دغه شند داخله چارو وزیر چودري انصار علي خان سره دوه ځل ټلیفوني رابطه کړې ده چې پکې حکومت له خوا گورنر سین چکم د اغه ته دوی د قائد در خوشی کولو په لړ کې د مکمل تعاون چکم د اغه یقین دهانی ورکړې شوې ده. کله چې الطاف حسین ونیول شو د اغه وخت د نواز شریف په مشرۍ کې اجلاس چکمو اغا روانو په دغه محل چکم بیا د وزیر اعظم هاوس لخوا چکم معلومات من کرا کړی شو. نواز شریف ویناوا چې د الطاف حسین نیونه چکم دا لکه دا پاغي باندې تشویش اظهار دی وکړو او ویل چې دا یو ډیره مهمه معاملې ده او په دې باندې به لکه دای مطلب خپل ټیم سره مشاورت کوي. دغه شان چودري نثار هم او نواز شریف او د گورنر سین سره دغه کوم ملاقات شو. نو گورنر خبرې شوی نو هغه ولدا یقین دهانی ورکړی چې په دې لړ کې به سره مکمل مرسته کوي او چې حکومت لخوا څه کېدل شي هغه کوي. دغشان گورنر سین د دوی شکریا ادا کړی وه او وینا وه چې د دوی قائد چې کوم دی هغه دا کوم کیس چې جوړ شوی دی دا غلط دی کې هیڅ حقیقت نشته. پکار دی چې پاکستان حکومت په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي.
احمد الله په اسلام آباد کې. بل پلو په کراچۍ کې اوسیدونکي پښتانه وایي چې د الطاف حسین د نیول کېدو نه پس د ایم کیو ایم غړي لارو کوڅو ته راوتلي دي او د پښتنو په کاروبار باندې د پښتنو کاروبار اغیزمن کړی. د دوی په ګاډو باندې، دوکانونو باندې او شتمنو یو باندې بریدونه ترسره کړي. سو تنو مشال لډیو ته داسې ویلي
زه خو گاڑی چلو ما او سار وته ما بس څه دا وامه ورېدل نو بس حالات نن ډیر خراب دي نه بس دا دغه ونی ول تاسو حسین ټول خلق په یره کې دي بس هر څوک ځان وباسي
زمانو دې داود جان خلک کراچي واحد دسی او کراچي ده کنه دې دسی حالات دسی اچانک خرابي کی چې بس ور پروډونو باندې هر څه دکانونه شټرې هر څه بنديږي وس په دې سات چې څومره شټرې دي مطلب هغه ټول خکته شولې او گاډو ماډي هر څه چې بسونه پسنجر دی کو لوڈنگ چمر مزید ہے نا بسر سڑے خپل جان کوڑ تر سہی
تم دے پٹھان خان حالات کو بس دا خبر ہے چہ پاکستان چ کم دے خلق کم پلو روان دی پاکستان او داس منگا حکمرانان او دا کم پلو روان دا 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 وے ال تاسو نے وے ونی و پلندن کے بس دا غریب سڑے چ کم دے غریب سڑے خاصم خار دے بس روزانہ چ دے دار تالو نا او دا چپن چوب دکانو نا او پمپو نا او چیشے چتی تھول ہتھ پنچ
په کراچی کې مې سوتنه پښتانه و چې زمونږ د همکار خبرې جواب ولې او تاسو ته ویل چې هلته د ایم کیو ایم د مشر د نیول کېدو نه پس حالات دي. په لندن کې میش پښتون قانون پوه بیرسټر اسلام خان وایي د الطاف حسین پر ضد د پیسو د ناقانونه لین دین تر څنګ نور تورونه هم دي او کېدای شي نوموړی تر ډېرې مودې پورې زندان کې پاتې شي. د نوموړي سره مجید بابر خبرې کړي.
دا چې کوم خبر راځي په الطاف حسین باندې درې تورونه دي، مطلب دا سی یو دي چې یو منی لانډرینګ تور خو په هغه په هغه باقاعده هغه کې هغه اریسټ کو او هغه نن ونیو. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم تخدمونه کړي وو او هغه کې کوم اشتعال پیدا کړی وو هغه په یو ځان تحقیقات کوي پولیس، او دریم تحقیقات پولیس د ډاکټر عمران فاروق د مرګ په حواله روان دی. چې کله د عمران فاروق د مرګ په وخت باندې مختلف ځایونو کې چاپې لګېدلې وې، په هغه کې د الطاف حسین کورم وو، نو په هغه کې څه پیسې پولیسو موندلې وې. نو پولیسو چې هغه پیسې وموندلې نو بیا د هغې دا خبره وکړه چې دا پیسې راغلي د کوم ځای نه. منی لانډرینګ دی ته وایي چې کله تا سره پیسې او ته د هغې سورس ونښی چې دا پیسې تا په څه کې ګټل دي، تا له چا درکړل دي، نو هغه بیا د منی په لانډرینګ په ذمه کې راځي.
بیرسټر صاحب، اوس د دغې تور کواکي پولیس سره ثبوتونه د لندن پولیس سره د دې سزا څه کېدای شي او دا معامله به مخکې څنګه ځي؟
ګور دې میکسیمم د دې سزا چې کوم ده دا زیات نه زیات 14 کاله ده، خو دا 14 کاله خلکو ته کم ملاویږي. د دې ایوریج سزا چې کوم خلکو ته ملاویږي هغه د 3 to 4 or 5 کالو پورې ده. دا ڈیپینڈ کئی چې هغه څومره سیریس منی لانډرینګ کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار پرون قومي اسمبلی ته د مالی کال 2014-15 لپاره د 9.5 روپو بجټ وړاندې کړ. دا د خساره بجټ دی او ویل کېږي چې ولسی خیرخګړې ته پکې کمه پاملرنه شوې ده. که څه هم د سرکاري ملازمینو تنخواه 10% لوړه شوې خو خلک وایي ګرانی یو په دوه زیاته شوې ده. له احمد الله نه به اورو چې د دې بجټ خلکو ته نور څه ورکړل.
د مالی کال 2014-15 لپاره د 9.5 روپو قومي بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی شو. تیر مازیګر د قومي اسمبلی اجلاس د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې شروع شو، نو د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د 10.5 روپو د خساره بجټ وړاندې کړو. په دغه مهال د اسحاق ډار وینا وه چې راتلونکي مالی کال لپاره په بجټ کې دفاعي اخراجاتو لپاره 10.5 روپۍ او صوبو ته به 10.5 روپۍ ورکړې کیږي او وفاقي ترقیاتي اخراجاتو لپاره 15.5 روپۍ مختص کړې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په بجټ کې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه کړې شوې ده او کم نه کم تنخوا د 10,000 روپو په ځای 11,000 روپۍ مقرر کړې شوې ده. دې تر څنګه پینشن هم د 15,000 روپو په ځای 6,000 روپۍ کړې شو. د اسحاق ډار وینا وه چې حکومت ته د توانایي د بحران احساس دی او دې لړ کې یو شمېر منصوبې شروع کړې شوې دي.
توانایي کو ہمارے پروگرام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے.
توانایي ته زموږ په پروگرام کې مرکزی حیثیت ترلاسه دی اور رتن کی مالکال کی توانائی شعبہ کی د منصوبو لپارا 215 روپے بیل پیش وی دی. چبکی د کوئلے نا چلی دن کی بجلی گرے او چشمہ بیراج دریم او سنور دو پراختیا منصوبے شامل دی. او ددی ترسنگا دی امیر بادشاہ ڈیم، منگلہ ڈیم، دو توربیلی توسیع منصوبے، گوملزام ڈیم او بلوچستان کی والے ڈیمون جوڑول لپارا با ہم فنڈونا بیل ولیشی. دغشن نندی پور پاور پراجیکٹ او نیلم جیلم پاور پراجیکٹ د لاپرواہی ښکار وو، خو موجوده حکومت په دغه منصوبو هم کار شروع کړو.
د اسحاق ډار وینا وا چې راتلونکي مالی کال کې د نېشنل انکم سپورت پروګرام تر لاندې د 1,40,000 خاندانونو په ځای به اوس 53,50,000 خاندانونو ته میاش په سر وظیفه ورکړې کیږي.
غریبو کی فلاح میں ہماری حکومت گہری دلچسپی رکھتی ہے.
د غریبانو خیر کې غړې کې زموږ حکومت جوړ دلچسپی لري او دغه وجه ده چې موږ تیر کال بے نظیر انکم سپورت پروګرام لپاره 1,950,000 روپۍ بیل کړې دي او سخ کل مونږ دا پیسې 1,43,000 روپۍ کړې او د دې پروګرام تر لاندې غریبانو خلکو تبا اوس د 2,200 روپو میاش په ځای 1,500 روپۍ ورکړې کیږي. د دې ترڅنګ ځوانانو لپاره د وزیر اعظم پروګرام تر لاندې خصوصي اسکیمونو لپاره 21,000 روپۍ ایښودل شوې دي چې پکې زیاتره اسکیمونه شروع شوي هم دي. په دې اسکیمونو کې طالب علمانو ته د فیسونو واپسي، د کاروبار لپاره قرضې، لیپټاپ او د تربیې اسکیمونه شامل دي.
زری شعبې ته ترقی په حواله د اسحاق ډار وینا وا چې حکومت با واړه زمیدارانو لا یو لک روپۍ قرضه ورکوي او په زری ټریکټرو باندې سیلز ټیکس شره د 14% په ځای 10% کړې شو. په بجټ کې د بجلی او ګیس نوی کنکشن اخستونکو لپاره نېشنل ټیکس نمبر هم لازمی وګرځولې شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بجټ راپور موریدو په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د عوامي نېشنل ګوند چارواکو د مشال لړیو خبريال ته ویلي چې د پاکستان په سګانی بجټ کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لپاره او همدارنګه د فالټا لپاره د پام وړ پروژې په پام کې نه دي نیول شوی او دا بجټ د دوی په ګټه نه دی. دوی وایي د بجټ زیاته ګټه به خای پنجاب او سند ته ورسیږي. نور تفصیل د کوټنه نیاز مسخر راکوي.
په بلوچستان کې د پښتون ملتپاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبای صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل د پاکستان په تازه اعلان شوی وفاقي بجټ کې د پښتنو او په خاصه توګه د بلوچستان پښتنو لپاره هیڅ نشته.
پدې کې ریلوې لاینونه دي، پدې کې موټروی وای وی دي او پدې کې د بجلی منصوبې دي او لوی درېدان. دا موټروی یو کیلومتر هم تصور در اسماعیل خان یا کوټ روب کلاسپلا ان دوباغ مثال مخته سرادا چمن کوټه بیا پر مخ بلوچ لا کوي دا نسته. ریلوی لاین مر په وطن کې نسته او په دې کم ترکیات کې کارونه اعلان کړي دي. دا د سنو د کراچۍ د پاره، د پنجاب د پاره دي، معنا د خیبر پښتونخوا او د جنوبي پښتونخوا همنځنۍ پښتونخوا چې پاټه ده د دې د پاره نسته.
د عوامي نېشنل پارټي بلوچستان یو صوبایي مشر رشید ناصر هم له نوي وفاقي بجټ مایوس دی.
د بلوچستان د پښتنو لپاره دا بجټ هیڅ هم نشته. د دې ملک د کومو ملک دی او په دې ملک کې څلور کومو ملک شي په کار راځي چې وفاقي بجټ کم کم د هغه فیصله کیږي، د هغه جوړیږي په کار راځي. دا کوم د مفادات هر کوم د خپل دتو دغه وفاقم چې اکه وته راځي چې
رشید ناصر زیاتوی د ترګری شکار پښتانه وطن ته په بجټ کې پاملرنه پکاره وه. یاد دوی د پاکستان حکومت د تیری سه شنبه په ماښام د وفاقي حکومت تیار کړی بجټ اعلان کړ چې ورسخه په بلوچستان کې زیاتره ملتپالو ګوندونو مایوسی شوده لیده.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا د سوداګرو ټولنه وایي په پښتونخوا کې دوی ته حالات ډیر توجن شوی او د قلنګ اخیستنې او د برمته کولو پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي هر سوداګر ته ټلیفونونه کیږي او ورنه د تاوان غوښتنه کیږي. دوی د حکومت نه د سر او مال د تحفظ غوښتنه کوي. نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوث پر راپور کې.
د پیښور په چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز کې د نهې په ورځ د خبری کانفرنس پر مهال د پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د ټولنې مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل
حالات انتهایی گمبیر شو، انتهایی خطرناک صورت حال لاړه. د خورې چې کوم کالونه دي تقریبا هر سړی ته میلاو دي. تاسو ته بزی چې دا وایي ما چې ټول بازارونه پرې دی، ټول انډسټریل اسټیټس پرې دی. زما د ایگزیکټیو کمیټې چې کوم دویش ممبران دي هغه کې تقریبا 14 کسانو ته کالونه راغلي، یو سړی ته بچ نه دی.
په خبر کې د قلنګ اغستلو او تاوان لپاره د تختولو د زیاتو شوو پیښو په لړ کې د پیښور د تاجرانو د اتحادیې مشر حاجی افضل مشال ریډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د پولیس د ریکارډ تر مخه په پیښور کې 300 کاروباریانو او صنعتکارانو ته دړکې ورکړې شوې دي. خو د حاجی افضل په وینا دا شمیره په زرګونو کې ده، ځکه چې د قلنګ اغستلو یا اغوا برای تاوان په لړ کې زیاتره خلک څه تفصیلات نه په ډاګه کوي.
لک سیوا افیشل رپورٹ رپورٹڈ کیسونه دی او ان افیشلی کیسونه چې دی اعظم په کتاب کې زرګون نوم سیوا.
په پیښور کې تاجرانو او صنعتکارانو ته د ورپیخو د ستونزو په لړ کې د پښتونخوا د مالیه یا ریوینیو صوبایي وزیر علي امین ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل
حکومت لپاره 50 داسې دمکیامې فون یا چیرې داسې لیټر ملاو شي اثر فل سپورټ کوي. کافی کسان نیولې وندي ان شاء الله په دخوري خلاف اوس خوره مو اعلان سره د اسمبلی هغه چې مو دا ډېر ډیټیل یو ډیبیټ شوی دا پوره کوشش کوله غوښتل چې دښینه خپل خلکو خپل قوم هم دا خلاص وو.
د خبری کانفرنس پر مهال تاجرانو او صنعتکارانو حکومت ته خبرداري ورکړو چې کچيري حکومت د تاجرانو او صنعتکارانو د امنیت لپاره د پام وړ ګامونه پورته نکړل او د قلنګ اغستلو د پیښو مخه وننیوله، نو دوی به د احتجاج په توګه په پیښور کې ټول بازارونه او کارخانه بندې کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو،
تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خبروي.
تاسو زموږ غږ د مشال رادیو نوري په درنګ سات کې په خیبر پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو د لنډیز نه پس به کورنیو او کورنیو ورځپاڼو ته کتنه کوو، همدارنګه به نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، بیا مهم راپورونه هم راسره دي او تاسو راسره اوسئ. زموږ غږ په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې تاسو اوریدلی شئ. اوریدونکو که زموږ خپرونو باندې څه نظر لرئ، څه نیوکه لرئ یا څه تبصره کول غواړئ، نو تاسو کولی شئ په 00 22 11 24 باندې خپل پیغامونه موږ ته ریکارډ کړئ. ستاسو پیغامونو په رڼا کې موږ خپلې خپرونې ترتیبوو او موږ ستاسو اونیزه خپرونه د مشال په نوم کې ستاسو پیغامونو ته ځای هم ورکوو. د خپرونه د هر زیارت او د هر خالی په ورځ تاسو اوریدلی شئ. خبرونه په دې برخه کې د خبرونو لنډیز درته مجید بابر وړاندې کوي.
نن سهار د اسلام آباد سره نږدې د امنیتي چارواکو په یو موټر باندې چاودنه شوې چې د عسکري سرچینو په وینا په کې د دوه افسرانو په ګډون 15 کسان وژل شوي. د فتح جنگ ریجنل پولیس افسر مشال ریډیو ته ویلي دوی ته څرګندنه چې دا یو ځانمرګي بریدو او که به مې چاودنه وه. بلخوا د باجوړ قبایلي سیمې په کږه ماموندو کې د وسلوالو لخوا د عسکري قوتونو دوه غړي وژل شوي او درې زخمیان دي. پرون په بنو کې د شمالي وزیرستان د عثمانزي وزیرو د لوی جرګې مشر حاجي شیر محمد یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې حکومت دوی ته یقین دهاني ورکړې ده چې په سیمه کې د امن راوستو په موخه د مذاکراتو ترسره کېدو پورې په پوځي عملیات نه کیږي. په لندن کې د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د گرفتارۍ نه پس په کراچۍ کې هنګامې شوې دي چې پکې بسونو، رکشو او موټرو ته اورونه اچول شوي دي. نن به په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له افغان حکومت سره د مرستو په اړه خبرې کیږي. امریکا پرون په قرغیزستان کې د مناس هوایي اډه بیرته دغه هیواد ته وسپارله. سعودي عرب وایي نور 114 تنه د میرې په نوم د سالنډۍ په ناروغۍ اخته شوي دي. دغه ناروغي په میره مشهوره شوې ده، یعنې د منځني ختیځ د سالنډۍ ناروغي. پرون د سعودي عرب دولتي اجانس خبر ورکړ چې دا تایید شوي چې 678 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او تر اوسه د ناروغۍ 202 کسان وجري.
له مجید بابر نه تاسو لن خبر نو اوریدل. اوس ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نورو چې د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مهمو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خزانې وفاقي وزیر کال 2013-14 اقتصادي سروې جاری کړې ده چې منفي او مثبت اړخونه لري. ادارې لیکي د سروې تر مخه که معاشي ترقي غټ اهداف حاصل شوي دي، نو دین زیات هغه دي په کم کې چې کامیابي نه ده ترلاسه شوې. ادارې مخکې لیکي ګرانۍ کې 8.6% او بیروزګاری کې 6.2% اضافه شوې ده او د سروې مطابق افسوسناک صورتحال دا مخکې تر راغلی دی چې غنم، الو، ټماټر، پیاز او د میوو پیداوار کم شوی دی او نرخونو کې اضافه شوی ده. ادارې زیاتوي صنعتي شعبو کې ترقی د هدف نه زیاته وانه، مطلب دا شو چې توانایي بحران به سر هوار کړی شي او ګیس، بجلی او پېټرول به د ضرورت مطابق ترلاسه کیږي. ادارې لیکي موجوده حکومت په ایجنډا کې د ملک معاشي حالت بحالي سره فهرست ده، خو د معیشت اصل بحالي به نوې مالي کال نه شروع کیږي. ادارې وړاندې لیکي غریب اولس اسانتیاوي ورکول لپاره حکومت لا به د اوږدې مودې منصوبو سره سره د کمې مودې په منصوبو توجه ورکړي. اداری په وینا زراعت زموږ د معیشت د ملا د تیر حیثیت لري، حکومت لا به په دې شعبه زیاته توجه ورکول وي او که د زراعت پیداوار زیات کړی شو نو نرخونه به هم کابو شي. ادارې لیکي دې سره سره بیروزګاری په خاتمه هم د خصوصي توجه ضرورت دی او په دې لړ کې حکومت لا پکار ده چې ملیشیا او نور ملکونو تجربو نه فائده ترلاسه کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي تیر څلور کالو کې د پېښور څلور هسپتالونو سره د صوبې نورو هسپتالونو کې دوایانې ویړیا ورکول لپاره فنڈ کی کمی راغلی دی چې له وجې دې هسپتالونو کې وړیا علاج فراهمي د مخکې په نسبت اوس زیات د مشکلاتو ښکار ده. ادارې په وینا سرکاري هسپتالونو کې علاج سهولتونه او د وړیا دوایانو فراهمي وسایلو سره تړل شوی ده، او چې کم لږ ډېر رقم هسپتالونو سره پروت هم وي نو هغه غریبانو لپاره نه استعمالیږي. ادارې زیاتوي تر څو چې نورو ضلعو هسپتالونو ته د مخکې نه زیات وسایل ورکولو خبره ده نو د دې مخالفت نشي کېدی، خو خاص شخصیتونو حلقو پسې د صوبې ټول هسپتالونو کې د فنډونو د زیاتولو ضرورت دی. ادارې اخیر کلی کې را روان مالی کال کې نه صرف هسپتالونو کې د فنډ ورکړی شي، بلکې دا خبره دې هم یقیني جوړ کړی شي چې دا مختص کړی شوی رقم عام ولس لپاره استعمال شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان روس پانا لیکي په پاکستان کې حکومت د مسلو د حل کولو پر ځای داسې تاثر ورکوي چې ګینی مسلې له سره نشته، باید چې حکومت خپل دغه رویه بدله کړي او لږ تر لږه هغو خلکو ته ځان ورسوي له چا سره چې زیاتې شوې. بل پلو کریسین ساينس مانیټر لیکي داسې اشاره ترلاسه شوې چې ګینی هندوستان د خپل پالیسۍ بیا له سره کتنه کوي چې دا رنګ افغانستان بیا د طالبانو او د هندوستان ضد وسلوالو ډلو لاسو ته پرې نه وځي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته اصرار مومند وړاندې کوي.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی، په دې هیواد کې هر ورځ د حکومتي او غیر حکومتي دواړو عناصرو لخوا د بشري حقوقو سرغړونه کیږي او مظاهرو ته د خلکو د هڅولو لپاره یو شمېر وجوهات موجود وي. همداراز د اتوار په ورځو په کراچۍ کې وحدت المسلمین ګوند د شیعاګانو د وژنې پر ضد ریلي وستا او درنه یې ورکړه، خو پوښتنه دا ده چې ریاست د فرقه ییزو جګړو په زور د لادرکه کولو پیښو په څیر د مسلو د حل لپاره څه کړي دي. په 2013 او 2014 کلونو کې په کوټه کې هزاره ټولنې د خپلو غړو د عام ټول وجنې پر ضد درنې ورکړې وي. پښتنه دا ده چې لدی دوه درنو پرته حکومتي چارواکي څو وارې د هدفي بریدونو ښکار او لادرکه شو کورنۍ ته پوسله ورغلي دي. په مقاله کې راغلي دي د مسلو د حلولو پر ځای حکومت داسې تاثر ورکوي چې ګینی مسلې له سره نشته، باید چې حکومت خپل دغه رویه بدله کړي او کم از کم هغو خلکو ته ځان ورسوي له چا سره چې زیاتې شوې. بلخوا کرسین ساینس مانیټر لیکي په تیره یوه لسیزه کې هندوستان افغانستان ته په محدود پیمانه پوځي مرستې ورکړې دي چې په خاصه توګه پکې د افغانستان د ځانګړي ځواکونو د 1400 افسرانو او غړو روزنه شامل ده. خو اوس په داسې حال کې چې د روان کال تر پایه پورې زیاتر امریکایي او ناټو پوځونه له افغانستانه وځي، ځینې داسې اشارې ترلاسه شوې دي چې ګینې هندوستان د خپلې پالیسۍ بیا له سره کتنه کوي چې دا رنګ افغانستان بیا د طالبانو او د هندوستان ضد وسلوالو ډلو لاسو ته پرې نه وځي. د رایټرز خبري اجانس د وروستي رپورټ له مخې هندوستان پر دې رضا شوی چې له روسه افغان پوځ ته د وړو وسلو او ماټرو د سپلای پیسې ورکړي. رپورت زیاتوي کېدای شي چې اخر کار درنه وسله ټینکونه او تر دې پورې چې جنگي هلیکاپټرې هم افغانستان ته ورکړل شي. افغانستان د تیر یو کال راهیسې له هند د دغو وسلو غوښتنه کوي، خو هندي چارواکو د دې رپورت پخلی نه دی کړی. د نړۍ تر ټولو لوی د وسلو درآمد کوونکی هندوستان په کورنۍ کچه ډیره په لږه پیمانه وسلې جوړوي. افغانستان چې کومې وسلې غواړي هغه زړې دي چې پکې د میدان جنگ ټوپکې، پوځي هلیکاپټرې، ټرکونه او د ځایي ساخت جوړ بمونو د ناکاره کولو لپاره سامان شامل دي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
فارن پالیسی مجله په یو راپور کې لیکلي د افغانستان اهمیت په سیمه کې جوت دی. د افغانستان سره اته سلويختو هیوادونو امنیت په بیا راوستلو کې مرسته کړې ده او افغانستان ته خپل ځواکونه لیږلې او په سلګونو نړیوالې موسسې د غلطه کار کوي. همدارنګه په افغانستان کې جمهوری نظام هم مخ په وده ده. د مقالې نورې برخې تاسو ته شاهین بنری وړاندې کوي.
مجله لیکي د دریو دلیلونو په بنیاد افغانستان ډېر اهمیت لري او د اهمیت به په راتلونکي وخت کې هم کم نشي. وړومبی، افغانستان په موجوده وخت کې د نړیوالې ټولنې لخوا د یو ریاست د بیا جوړولو د ټولنې ډیره زړوره تجربه ده او د هغه عالمی ارمان غمازی کوي چې یو پرمن او په جمهوریت قدرونو ولاړه نړۍ لیدل غواړي. افغانستان سره ډېرې نړیوالې مرستې کیږي. اته سلويخت هیوادونو ورته خپل ځواکونه لیږلي دي او یوازې په 2015 کال کې خواوشه سلور ویش سوا غیر سرکاري مؤسسو په افغانستان کې کار کاوه. دا د افغانستان سره د عالمی ورورولۍ یوه تاریخي رشته ده او د دې اهمیت نشي کمېدی. دویم، ځینې خلکو دا شک کاوه چې په افغانستان کې جمهوري نظام کار نشي کولی، دا چې افغانان بې سواده دي، د مولانو حکومت خوښي او قامونه او قبیلې ورپکې د ریاست د تصور نه ډېرې زورورې دي. خو د انتخاباتو په وړومبي پړاو کې معلومه شوه چې خواوشا 80% افغانان د ټولو خطرو او بې یقینۍ با وجود د خپلو کورونو نه راووتل او خپلې رایې ورکړې. په دې کار کولو سره افغانانو هغه ټولې تجزیې ناسمې ثابتې کړې چې ګنې دوی یو جمهوري نظام چلول نه غواړي. دریم، په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د مرستو بهیر ته یوازې په دې نظر نه دي کتل پکار چې آیا افغان دولت او یا دغلته کارکوونکي نړیوالې ادارې فعال دي او کنه، بلکې د دې سره نور ډېر اهم موضوعات تړلي دي. په افغانستان کې د امریکا د هڅو او کار بنیادي نقطه د تهذیب او امنیت په اړه د امریکا هغه نظر دی چې دغه قدرونه پرې ولاړ دي. کچرې مونږ نړۍ نور جمهوري کول غواړو او دا خواهش لرو چې دا د نور هم د امن نه ډکوي او برداشت ډیر وي، نو بیا په افغانستان کې زموږ هڅې باید د دغه ژمنې او خواهش څرګندونه وکړي. او د دې مطلب دا دی چې مونږ افغانستان د دې قابل کو چې د خپل ریاست کردار وټاکي، په دغه هیواد کې د اوسیدونکو خلکو حقونه خوندي کړي او د پرمختیا یو خپل فکر راوړاندې کړي.
شاهین بونیرو د افغانستان د مشرانو جرګه وایي چې د ګوانټانامو له زندان آزاد شوي 15 بندیان باید د سولې د عالي شورا له لارې د افغانستان حکومت ته سپارل شوي وای. د مشرانو جرګې د سه شنبې نه عمومي غونډه تر ډیره همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا وای د امریکایي عسکر په بدل کې د 15 طالب مشرانو خوشې کېدل د افغانستان د سولې له پروسې سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د موضوع نور تفصیل لکابل یوسف زدران راکوي.
قطر ته د ګونتنمو لزندانه د آزاد شو 15 طالب مشرانو انتقال د افغانستان د مشرانو جرګې د غړو جدي خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې جرګې د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل دا کسان باید د سولې عالی شورا په همکارۍ افغان حکومت ته سپارل شوی وای.
کاشکې همدغه طالبانم د افغانستان د سولې د عالی شورا په مرسته په کابل کې د افغانستان حکومت ته سپارل شوی وای او د افغانستان ملت نه بدرګه کړی وای. د دوی د تکلیفونو په دوی باندې څه کړاوونه تیر شوي وای، دوی نه د ملت خبر شوی وای او جمهور رئیس نه نیولې ملي شورا دواړو مجلسینو د دوی نه پذیرایي کړې وای. دا به ډیره ښه خبره وای. په دغه تمثیل او شکل خفای وای.
یو شمېر سناتورانو وویل چې قطر ته د 15 طالبانو انتقال د هیواد ملي حاکمیت تر سوال لاندې راولي. د تیرې شنبې په ورځ 15 تنه طالب مشران د یو امریکایي عسکر په بدل کې له ګونتنمو زندانه آزاد او قطر ته انتقال شول. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې دغه آزاد شوي طالب مشران په قطر کې تر نظارت لاندې دي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کینینګم د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت ته د دغو طالب مشرانو د سپارلو په اړه د امریکا او افغان حکومت ترمنځ کومه موافقه نه و شوې. هغه وویل چې دغه طالبان د امریکایي سرتیري سره د تبادلې په خاطر آزاد شوي، نه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له ګونتنمو زندانه د 15 طالب مشرانو آزادېدل د افغانستان د سولې پروسې سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د سولې د عالي شورا د نړیوالې کمیټې رئیس حبیب الله فوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا تبادله چې شوې ده زما په نظر د سولې له پروسې سره کومه مرسته نه شي کولی، ځکه چې امریکایانو دا معامله له طالبانو سره د یو امریکایي د خوشې کېدو په بدل کې کړې ده. نو زه فکر کوم چې دا د سولې د پروسې سره کومه اړیکه نه لري.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا د دغو طالب مشرانو د خوشې کېدو هرکلی کړی او د هغوی آزادېدلې طالبانو سره د سولې په برخه کې یو مثبت ګام بللی و.
یوسف زدرانو په کابل کې د ګوانټانامو له زندانه د خوشې شوو طالب مشرانو له ډلې څخه د دوو په وینا خبر ورکړل شوی چې دوی به په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا د طالبانو 15 مشران د اتوار په ورځ په قطر کې قطري چارواکو ته وروسپارل. د دوی په بدل کې امریکایي عسکر باو برګډال چې له نږدې 15 کلونو راهیسې له طالبانو سره اسیرو خوشې شو. دغه خوشې شوو طالبانو ته قطري چارواکو داسې اسانتیاوې برابرې کړې چې واشنگټن اندېښمن کړی دی. په دې اړه د لویدیځو اژانسونو په استناد احمد شیبر راپور لري.
د خوششوی او طالب چارواکو د وطن خپل فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې د غوړی لوسلوالو طالبانو سره یو ځای شي او له هغه لاري د سولې لپاره کار وکړي. د نور الله نوري د ترزوی عبد الله فرانس پریس اژانس ته وویل چې نوري غوړی له طالبانو سره یو ځای شي او په هغه کې بدلون راولي. نوري وایي چې افغانستان اصول تاړتیا لري او په دې برخه کې بل طالبانو سره کار وکړي. د بل خوششوی طالب چارواکي خیر الله خیر خوا یو خپل هم فرانس پریس اژانس په پاکستان کې ورته خبره کړې ده. د ویل دي چې د سولې د خبرو لپاره به هڅه وکړي خو د سولې د شورا تر سیوري لاندې به داسې ونه کړي. قطر د طالبانو دغه 15 مشران چې د ګوانتنامو له زندانه خوشی شوي دي پرې شي دي چې آزادانه وګرځي. د روټرز اژانس په وینا شای واشنگتن دا مسله وڅاري. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو چې په کار ده د طالبانو پر دغو مشرانو قطر یو لړ بندیزونه ولګوي. یو امریکایي چارواکي چې نومې رویټرز اژانس نه دی اخیستی وایي قطر باید د طالبانو دا مشران لش تر لشه یو کال پرې نشتي چې بل هیواد ته ولاړ شي او په قطر کې دننه هم د هغوی د هڅو څارنه وکړي. په قطر کې یو مسؤول چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل د 15 غړو خوشي شویو طالبانو طبي معاینات شوي دي. دوی اوس په دوحه کې له خپلو کورنیو سره ژوند کوي او کولی شي چې بېغمه په قطر کې هر ځای چې غواړي تګ راتګ وکړي. همدغه قطري سرچینې رویټرز اژانس دا خبر هم کړی ده چې امریکایان به هم د دغو کسانو څارنه ونه کړي او له دوی سره به د یو زندانی په توګه چلند ونه شي. قطري مسؤول زیاته کړه چې لښوی تړون سره سم د طالبانو دغه 15 وړ مشان کولی شي چې د یو کال په مخه په قطر کې ژوند وکړي. بیا به دوی ته اجازه ورکړل شي چې بهر ته ولاړ شي او دوی کولی شي چې بیرته افغانستان ته هم ستانه شي. د طالبانو دغه 15 مشان نور الله نوري، خیر الله خیرخا، محمد فاضل، محمد نبی او عبدالحق وسیق چې له 2002 کال را په دې خوا په ګوانتنامو کې بندیان وو د یکشن بي پورس د امریکا امنیتي کسانو د دوحې په لویدیس کې د امریکا په پوځي اډه کې قطري چارواکو ته وسپارل.
تان دې هلي
ټولې صبح کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
څنګه په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې دا پښتو دا ولسی دې فرد دې خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک ځانوري زنانه دې اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واره داړې شي پکې باندې نو اخو له چانل کې کې کړې
اي 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 په څو اوختي دې
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخندا اسد سرا
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په راپور کې لیکلي چې دا مهال د پاکستان په سیاسي منظرنامه کې اړې غړې تر سرګو کیږي او د تشدد بدزبانی او وژنو مفکوره ډیر زور مونډره ده. د دې مقاله نورې مهمه برخه تاسو ته مجید باور وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان کې لیکوال طارق کوسا د هیڅ هم خندې ترخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې ښکاری داسې د خوش اخلاقۍ برداشت او رحمدلی ټکی د پاکستانی سیاست د لغت نه فنا شو او د ریاستي مرستې او ویرې له وجې اوس انتقام، تشدد، بدکلامي او قتلونه د دغه هیواد د سیاسي منظرنامې برخه شول. د لیکوال په خبره که څه هم د ریاستي ادارو د تقدس خبره کیږي خو باید دغه ادارې د تنقید نه مبره نه وي او دغه ادارې پرون تندي د صحتمند تنقید هرکلی وکړي او همدا د جمهوریت ښکلا ده. خو که موږ ټول د آئینی پیاوړتیا په اړه تشې خبرې کوو او د آئینی حقونو تر شا د قانوني حفاظت غوښتنه کوو نو بیا موږ ټول به د قانون او آئین احترام کوو. د لیکوال په خبره سمو د مخکې په ملتان کې د بشري حقونو د کارکونکي او یو محترم وکیل راشد رحمان وجنا د پاکستانی ټولنې د ضمیر راجوندي کولو او په دغه هیواد کې د قانون د قدر کوونکو د سخدریزه ذهنیت په مقابله کې د بے بسۍ لپاره بس ده. دغه سخدری د ذهنیت ډیر په اسانه هغه آواز خاموش کړو چې د توهین رسالت د یو ملزم لپاره په دغه هیواد کې د رایج آئین او قانون لاري د انصاف هڅه کوله. خو په دې لړکی د تشدد د علمبردارو په مخ کې ریاست بالکل د بی عملی او بے بسۍ مظاهره وکړه. لیکوال طارق کوسر یاتوی هم دغه صورتحال د پاکستانی عدالتونو هم ده ځکه چې د عدلیې لخوا هم داسې تاثر ورکول کیږي چې دوی د سخدریزه ذهنیت په مقابله کې بے بس دي او دومره جرأت پکې نشته چې که څوک بے ګناه د توهین رسالت په تور کې دوی ته وړاندې کړل شي نو نه ورته ضمانت ورکوي او نه یې بری کوي او همیشه د دا ډول مقدمو بوج په اعلی عدالتونو اچوي او بیا دغو عدالتونو کې داسې مقدمې په کلونو روانې وي. تېرو وختونو کې خو داسې هم شوي دي چې د اعلی عدلیې قومو قاضیانو د توهین رسالت ملزمان بری کړي بیا هغوی وجل شوی هم دی. د لیکوال په خبره د پنجاب په ملتان کې راشد رحمان هغه کس و چې د توهین رسالت یو ملزم لپاره یې د دغه هیواد په آیین او قانون کې د ورکړل شوو آئینی او قانوني حقونو خوندي کولو لپاره عدالتي جنګ کولو. خو د هغه په مقابله کې داسې وکیلان هم وو چې د سخت دریدو په مرسته یې د انصاف اغېستو لارې بندولې.
د نړۍ رنګونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
دا خبرونه ګل ایاز تاسو وړاندې کوي. په قبایلی سیمو کې کاروبار کوونکي وایي د غلطه د طالبانو د موجودیت او د پوځي عملیاتو نه وړاندې د پولي د دواړو غاړو د خلکو او د سوداګرو ترمنځ په پراخه کچه سوداګري کېده، خو اوس حالات خراب شوي او دا هر څه په ټپه ولاړ دي. دغه سوداګر وایي په دې کاروبار به د قبایلو ژوند او روزګار روانو چې اوس هر څه اغېزمن شوي دي. نو تفصیل د شانهواز ترکزی په راپور کې.
د پاکستان او د افغانستان د پولي دواړو غړو ته د طالبانو او بیا د عسکري اپریشن نه وړاندې په لوی کچه کاروبارونه روان وو چې په پکې د خوراکي شیانو د ګاړو او د فرنیچرو روزګارونه شامل وو، خو وروستو دغه کاروباري لارې وتړلې شوې. دا محمد جنسی د بایزای د امن لخکر مشر او کاروبار کوونکی ملک سلطان بایزای وای چې د هغه پورې غاړه خپل لوی کاروبارو خو د لارو د بندښت له وجې کاروبار تباه شوی.
د افغانستان اخوا افغانستان پیرې کې زما خپل روزګار دی، خپل دوکانونه مې دي، هوټلونه مې دي، هغه خو ویجاړ شوی دی، ټول نشته دي. خو زمونږ چې د خلکو سره رښتې دي، خویندې دي، هلته زموږ اترورګان دي، تګ را تګ هم دي، هغه رښتې هم په ټپه ودرېدلې دي. او مشکل دا دی چې اوس مړي ژوندي د رازو منظرې چینې ته یا کوډا خېلو ته یا سوران دی دغه سوران ته راځو، نو په تور خام راته وي. زموږ خلک ډېر د سخت مشکل سره مخ دي.
د باجوړ جنس د چرګانو کاروبار کوونکي او د باجوړ پولټري اسوسیشن صدر شهاب الدین خان مشال رډیو ته وویل چې د هغوی چرګان به کونر ته وړلې شو او د هغه ځای روزګاریانو به هغوی نه د لکون روپو روزانه چرګان اخیستل.
جی بالکل، دا طالبانو دا مخه دا پرسن نامه کې نه واپس دا بارې کولاوی او خاص کر زه به تر خپل پوز خبر وکم چې لکه دلته دې یو خلک داږي ته روزګار او الته کم خلک وو نو کم چې مرور دا او چغسره دا د کوی ولایت جنل دا هغه خلک به هم روزګار او هغه بدل تر خپل او دې خلک لکه د پنجاب په ځای دلته سرګان خپل او الته به وړلو
او دغه نقراری ولسته په لوی کچه زیانو نه ورسول، ځکه خود باجوړ ایجنسی وسیدونکو او په خواني ایم ان ای سید خونداده چټان وای
او دا یو تجارت چې زمونږ د بازار نه اخوا دې خوا دی دي کې حکومتي به امر کاوه ټولې خو هغه خپل منځ چې کوم د عسکري پسند د وژنې نه کوم نه پروتونه پیدا شوي دي، نو هغه هم ډېر زیات دي. به په دې موجوده وخت کې که تاسو ګورئ نو د اخوا نه د افغانستان نه خلک راځي پاکستان کې امله کېږي. د اخوا خلکو هم دا تحفظات دي چې د پاکستان د طرفه ماټر ګوزې راوړي. زمونږ ډېر زیات توقعات د حکومتونو نه خو نشته دی، خو دا توقعات هم ضرور شته قبایلي مشران په خپلو کې راولېږي او
او ملک سلطان بایزای د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو څخه وغوښتل
او دواړو حکومتونو نظم دا خواهش ته دواړو نه چې خپل ځان د سنجیده کی جوړ دي کی دشمن د دواړو یو دشمن دی، د کی فرق نشته.
سید اخونزاده چټان دا هم وویل چې د قبایلی پښتنو سره نه یوازې په قبایلی سیمو کې بلکې د پاکستان په نورو سیمو کې هم زیاتې روان دي.
کراچی ته بتل، لاهور ته بتل، اوس چې قبایل چرته ځي نو هغوی ته ډېرې زیات مشکلات دي. کوم ځای چې پولیس دی ودرې او هغه وګوري چې د سره د وزیرستان د باجوړ یا د مومندو کارډ ورسره دی، نو هغه بغیر د څه ثبوت او بغیر د څه جرم هغه ته نه ته ګوچي پیسې ته اخلي او په عذابوي، نو دلته هم روزګار ختم شو.
او دوی وویل چې د چین نه ګلګت بلتستان، د ایران نه بلوچستان او د پنجاب نه هندستان ته کاروبارونه روان دي، نو د قبایلی سیمو پولې دې هم پرانستې شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ننګرهار والی پرون د ګډې امنیتي غونډې په ترڅ کې له امنیتي مسؤلینو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون استازو ته سپارښتنه وکړه چې د دوهم پړاو په ټاکنو کې د تیرو تیروتنو په پام کې نیولو سره په ټاکنو کې بې طرفي وښایي او د خلکو امنیت ته خوندي کړي. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
په غونډه کې د ننګرهار والی مولوي عطاولا لودین د امنیتي ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې د ټاکنو پر مهال د خلکو امنیت خوندي او خپل به ترپی دی وساتي.
د جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې فرونی صادق کړي دي ډیر تازه د امنیتي قواونه دا وختونه و چې خپل کامل به ترپی وساتي، د هیڅ چا په طرفداري او د چا په خلاف باندې زمون امنیتي قواوی با خوانه کړي. د انتخاباته کمیسیون نه په ډیر درنښت سره هیله وشوه د بار په کامل شفافیت سره کامل به ترپی سره پر دغه ملي پروسه تر سره کړي او د هیڅ چا په طرفداري یا چاپ خلاف باندې کړی تر سره نه.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو قماندان تورن جنرال محمد زمان وزیری په خپلو خبرو کې وویل چې تیر ځل هم د ټاکنو پر مهال ملي اردو خپل بې طرفي خودلې و او دا ځل به هم خپل بې طرفي ښیي.
په ټول افغانستان کې د اردو د بخش نه داسې یو شکایت موجود نه و، بلخصوص نګرار کې دغسې دا وایي د خپلو شریفو خلکو ته ډاډ ورکوم چې امنیتي اردانونه به بیر د خپلې امنیتي چارو نه په هېڅ شي کې نور دخیل نه وي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد ډاډ ورکړ چې د ټولو مرکزونو امنیت به د تیرو ټاکنو پر تله ټینګ وساتي. د لومړي پړاو په ټاکنو کې د ننګرهار ولایت د ټاکنو په کمیسون دا نیوکه کېدله چې مسلکي کسان یې نه دي استخدام کړي او یا دا چې یو شمېر کارکوونکي د مشخصو کاندیدانو په ګټه کار کولو. خو په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر خواجه امین الله فضلي وایي په ننګرهار کې به د تیر په سیر په 303 اتیا مرکزونو کې رایې اچول کیږي چې د ننګرهار والی مولوي عطا الله لودین امنیتي ادارو ته سپارښتنه وکړه چې له ټاکنو یوه اونۍ د مخه دې خپل ځواکونه د امنیت د خوندیتوب په خاطر د رای اچولو په مرکزونو کې ځای په ځای کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د دې خپرونې راپورونه همدومره. خپل کوربه نجیب عامر ته او تخنیکي همکار جانتن ته اجازه ورکوي او استاد اولمیر په آواز کې د سندره واره.
چی پکی اسے آگ پور بہو پورم دانا لگ ادرے گا چی ادے کم دا تو رستر بو سیل گچے ادے تم دور گسر گوستر گوتور بہو گورم ساستر گو کی دم پلستر گوتور بہو گورم اوت چیپ کے اسے آگا پور بہو گورم بانا بانا میں سیل دبلو دے سنور بہو گورم اوت چیپ کے اسے آگا پور بہو گورم بانا نسیم کد وسل پ گلشن نشو نظار نسیم کد وسل پ گلشن نشو نظار دل تم دل تم میں چپری سیزی آغا اور با اوبورم دل تم میں چپری سیزی آغا اور با اوبورم اوت چپ کے اسے آگا پور بہو گورم بانا بانا میں سیل دبلو دسنور بہو گورم اوت چپ کے اسے آگا پور بہو گورم بانا تکل می دے چشم دے پدرشل کے قربانی تکل می دے چشم دے پدرشل کے قربانی کنغدا کنغدا پیدا نشو چرتا پور بہو گورم کنغدا پیدا نشو چرتا پور بہو گورم اوت چپ کے اسے آگا پور بہو گورم بانا بانا میں سے دبلو دے سنور بہو گورم اوت چپ کے اسے آگا پور بہو گورم بانا Thank you. حافظ د بی دردان پسین در زمانو حافظ د بی دردان پسین در زمانو شریک شریک می چی پغم شینو غم کور با او بورم شریک چی می پغم شینو غم کور با او بورم ات چی پکی اسی آغا کور با او بورم بانا بانا می سیل دبلو دستنور با او بورم